ازادي رادیو اوري دغه راز خبرونه دي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یو کتلی شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه په ورسته برخه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ازادي رادیو د خاصو پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه درته خبرو چې د ننګرهار ولایت د خزو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. دغه راز د ایران د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په باب هم راپور لرو. او په د پاکستان کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د مهم قومندان د وژل کېدو په باب هم د سپینې ماڼۍ د عکس العمل او دغه راز د پاکستانی طالبانو د څرګندونو له حاله خبرېږي. راځو لومړی د پاکستانی طالبانو د دوهم مشر د وژل کېدو د راپورونو په باب د سپینې ماڼۍ د عکس العمل د سپینې ماڼۍ ویندوی وایي که د پاکستانی طالبانو مشر مرستیال مشر وژل شوی وي دا به دې ډلې ته لوی ګزار وي. پاکستانی طالبانو تر اوسه دا نه ده منلی چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د دوی دوهم نمبر قومندان وژل شوی وي، خو د پاکستان استخبارات بیا وایي چې ولی الرحمن وژل شوی دی. په اړه نور حال یې د عصمت سروان په راپور کې.
سپینې ماڼۍ د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د دوهم نمبر قومندان د وژل کېدو په اړه د راپورونو له تاییدولو ډډه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارني وویل که دا راپورونه رښتیا وي د ولی الرحمن وژل کېده به یاغي ډله له خپل هغه مشره محروم کړي چې په افغانستان کې د سی آی ای په اډې کې د امریکایانو پر خلاف په وحشیانه برید او دغه راز د پاکستان د عامو خلکو او پوځیانو پر خلاف حملو کې لاس لري. جی کارنی دا څرګندونې څو ورځې وروسته لدې وکړې چې ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې د بی پیلوټ الوتکو په پروګرام کې به له زیات شفافیت کار اخیستل کیږي. کارنی وویل د نویو معیارونو یا ټاکل شوي اصولو معنا دا نه ده چې د امریکا حکومت به د هر تیرورستي ضد عملیاتو پر تحصیل له نورو سره خبرې کوي. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي د ولی الرحمن مړی له څلورو نورو سره چې د چهارشنبې د سهار وختي په حمله کې ووژل شول موندل شوی دی. بی پیلوټ الوتکو د برید په شمالي وزیرستان کې وکړ، خو د پاکستانی طالبانو ویندوی د ولی الرحمن د وژل کېدو خبر رد کړ. متقاعد برید جنرال محمود شاه چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه زیات معلومات لري باور لري چې د ولی الرحمن په شان مشرانو وژل کېدل به طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي.
طالبان دا څو غړي چې د سره تړون شوی او چې دې چې لري په خبرو اترو باندې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او هغه غیر قانوني او د پاکستان د ځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې وه. ولی الرحمن د بیت الله مسعود په وخت کې د خپل ډلې ویاند و، خو اوس له حکیم الله مسعود وروسته د پاکستانی طالبانو تر ټولو مهم قومندان بلل کېده.
په شمالي وزیرستان کې استخباراتي مسؤلین وایي داسې شواهد ترلاسه کړي چې ولی الرحمن د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. پاکستانی طالبانو لکه څنګه چې واموریدل تر اوسه پورې د هغه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو د څېړونکو په باور که چیرې ولی الرحمن په دغه حمله کې وژل شوی وي دا به د ډلې لپاره یو سخت ګوزار وي. په اړه تفصیل یې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په راپورټ کې.
پاکستانی مقامات وایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په وروستي برید کې د حکیم الله مسعود مرستیال قومندان ولی الرحمن او د هغه څو تنه نږدې ملګري وژل شوي دي. بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبه سهار وختي میرانشاه ته نږدې چشمه پل کلی کې پر یوه کور حمله وکړه چې په نتیجه کې د وروستیو معلوماتو له مخې څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پاکستانی طالبانو غورځنګ لا د دې خبر پخلی نه دی کړی، خو په سیمه کې استخباراتي مسؤلین وایي په دې حمله کې د قومندان ولی الرحمن د وژل کېده دقیق معلومات ترلاسه کړي دي. ولی الرحمن د پاکستانی طالبانو د تحریک مرستیال، د جنوبی وزیرستان عمومي قومندان او د دې تحریک د مشر حکیم الله مسعود ځایناستی و چې تر هغه وروسته دوه مهم طالب مشر بلل کېده. یوې با خبره سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې پر ولی الرحمن سربیره د فخری عالم او ناصر الدین په نوم د دې ډلې دوه نور مهم مشران او یو تن ازبک جنګیالی هم وژل شوي. د خبر زاید معلوماتو لمخه د څلورم وژل شوی کس د هویت په باب لا څه نه دی ویل شوی. په دې حمله کې د سید الرحمن او شهاب الدین په نوم دوه تنه نور ټپیان شوی هم دي. پاکستانی طالبانو د خپل مرستیال امیر د وژل کېده پخلی لا نه دی کړی. د دې ډلې ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي چې تا تر اوسه په دې باب هیڅ ډول کره معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو دغه ډلې ته یوې نږدې سرچینې دا خبر تایید کړه او ویل چې ولی الرحمن له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. بی پیلوټ الوتکې که څه هم له 2004 میلادي کال راهیسې پر وزیرستانونو حملې کوي، خو دا برید له دې امله مهم بلل کیږي چې د مئی 11مې پارلماني انتخاباتو ګټونکي مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف له پاکستانی طالبانو سره د خبرو او روغې جوړې هڅې پیل کړې دي. د مئی 11مې انتخاباتو کې د یو شمېر کورنیو هغو ترڅنګ د بی پیلوټ الوتکو بریدونه او د دوی په خبره د امریکا له غلامۍ نه د پاکستان ژغورل ګرم موضوعات وو. ځینې څېړونکي کله یوې خوا دا حمله د پاکستان د راتلونکي حکومت لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري یوه ډالۍ بولي، نو ځینې نور بیا په دې باور دي چې ښایي دا کار د نواز شریف په مشرۍ د راتلونکي حکومت د سولې او روغې جوړې هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي.
چی خواهش رو چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کنزیمای زور است جبریز به زور آمده ام و منی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوره در گوانده هوت پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
ناتو له قزاقستان څخه خپل رابط دفتر د افغانستان پورې ته نږدې ازبکستان ته لیږدوي. ناتو دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې مېشت نړیوال ځواکونه له دې هېواد د وتلو ته تیاری نیسي. د دغه دفتر د دندو او د انتقال د علت په اړه له عصمت څاروانه اورو.
ناتو غواړي چې د قزاقستان له استانې څخه خپل ارتباطي دفتر د راروان جون او یا هم جولای په میاشت کې د ازبکستان تاشکند ته ولېږدوي چې افغانستان ته نږدې دی. د ناتو یو چارواکي پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل د دې دفتر چې له ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان سره د ناتو پر تماسونو څارنه کوي، انتقال د سیمه ییزې دورې پالیسۍ یوه برخه ده او له ازبکستان سره پرې رسما موافقه شوې وه. د ناتو دغه چارواکي هم در از وویل دا دفتر به چې مشي به د ناتو د یو غړي هیواد تبعه کوي، لش میر ملاتړ کوونکي مامورین لري او د ډیپلوماټیک ماموریت له حیثیت به برخمن وي. دغه رابط دفتر د مامورینو په مسؤلیتونو کې د ناتو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ له نږدې او اوږدمهالو همکاریو سره د مرستې تر څنګ په سیمه کې له نورو فعالو نړیوالو مؤسسو سره هماهنګي او ولسي ډیپلوماسي